یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړې وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قاضیانی قضایی اداره فلج شوي دي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانی او وکیلانی وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځېده سو ولکه یا خبرې کوله سو ولکه یا نښکېده سو بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یو چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خبره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار محمد المسناد سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالسمد خان اڅکزي د اتڅلوېشتم لین په مناسبت په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
وملا طالب وملا پلانه خونده وکرزی صاحب پلانه لاس مونه ورکو د افغانستان استقلال به بچاو. دا یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګر افغانان ازبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅ کله د افغانستان وګړي یوازې پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ثقیله تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډیلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او په مزنی سپه 12:15 نیوی اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زمو همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپش مادي لري لیدلې دی او دا شیبه د ټلیفون لاري د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات ترکوي. مهرباني کوئ نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته. رادیو ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او د شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او پر هغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوی لکه ودونه انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه پرې بحث کوي په دې ښکوې ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې له هغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغ ښځو رضایت ضروری دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د مېړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې خپل خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډې ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد لار او نور خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکی نارینه او ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دي چې ټول ښځو ته د شریعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادي وی چې د طالبانو غوښتنې چې باید دغه شي عملی شي. د مادي
ډیر زیاته مننه لدی د سیمه لمیږي چې اول او دومه ماده نسبتا نوی خبرې دي چې نوی پدې معنی چې زینو طالبانو یا زینو ملایانو پدې موضوع ډیر تاکید نکاو ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغ شزو پر رضایت دی واده کول، ډیرو پدې تاکید کو چې د مور پلار حق دی چې هر چاته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې شزه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نه بنشکاری تاسو ته
دلته دا د وی خبرې دی. خود په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر محل د بالغ شو زور رضایت ضروري دی، او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو البته یو قوس هم ست چې په قوس کې ویل سوی چې نکاح له کفو یا سیال سره وي د فتنه او فساد خطر پکې نه وي، نو دا بیا کېدای شي چې خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل سوی چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دی او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینملي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خدای چې په بد نشي ورکولی، او دا یو دوه تو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه دا یو شزیر کېدای شي. خو هغه څه چې ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د شوزو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني شزي په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پوری په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم شوزو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعه احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډیر زیاته مننه. دا وروستي ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډیر مهم دی چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوه مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په کو خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کاربوهانو سره خبري وکړي چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان مرمنو د خپل اغه مرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګه وروسته دند له لاس ورکړي دي، په دې اندیشنه ښکاره کړ چې دوی کارت نه پریښودل کیږي. دغه مرمنو په کابل کې د یو اعتراض پترس کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالص او اوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور ووري.
اتویش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بيدندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال جوان ډیر سختی او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکهږي، جوان ډیر سخت شوی.
بصیره وای د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوی، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وای
کچيري په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامنه ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغه دندې وسم پر خپل ځای باندې دي او دا و تماشات هم اجرا سولا پاینده کې به هم به تماشات ورکول کیږي. او هغه شزي او خوندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودي یا په تجارتي کارونه درلودي، د هغه لپاره هیڅ ممانعت نشته او کولای شي خپل کارونه مخته یوسي.
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی بی پر راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهار شنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوی او د ژمي پیل سره به خپل ورستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوال ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثرخ روان او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خونند د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکه د راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 3.2 میلیونی بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت په ځل د خدای خدمت
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری الن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بې ګناه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.2 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداري ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولی او د خوړو د نړیوال سازمان لدې دریز هر کله کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټول ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکړي او د دې ستونزو پر لمنځولو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
د افغانستان د بهرنۍ واسکر وته د مخکيني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنۍ مرستو بندیدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیاي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکو بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنون کې انزور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ملمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیاي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپريږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیه مختوری وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څرنګوالی ته کتنې شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسر عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوښتنې وکاله یو طبقه وموس یعنی مشکل کې مو دورې نه میتن وکاله نه ته مشکل ته ده پر هڅه بیان کې قبلا ته وکاله طبقه وموس
ته نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. د غمیرمن ازادي رادیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشټونی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیې ترنګوالۍ پر راپور کې ذکر سي.
ونه پوتنه وکاله یو طبقه وموس یعنی مشکل
د خزینه وکیلانو په نشټون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالانو او وکیلانو وی د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلې شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غاګونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شو.
عدالت ته د خزو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د خزو د زورونو او توتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې د مهال خپل هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخي ارون ذکرې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی ترنولۍ کې د خزو لپاره یو مشخصه ترنولۍ د بشري حقوقو کمیسون د خزو برخه ستره محکمه کې د خزو څنګه د خزو چارو وزارت او بیلابل نور ادارې ویچې کولای سول خزو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اکثره خزینه دولتي کارکونکو کې په کورونو کې نول سوي د خزو چارو وزارت په ګډون د خزو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانی غړي زهرا جلال ازادي رادیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نو موجود چې د ښځو څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه هليږي؟ طالبانی په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه چې د اگست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول داري چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او لمنځه ولاړل. ښځینه قاضیان په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هیواده تښتیدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هغه موکړه د دوه اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلی او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون لمخې د خزو د قضیو په اړه فیصله کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم راستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمی زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایي. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلی او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی ور جان د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره دا کوم امریت کی راځي افغانستان ته دا افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځای کی فارو غریب د نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویړلې.
زه نازیم له هلمند ما اوسنه د تلیفون اورونه نه تار کې نشته چې په ولایت کې د ښکړن سیمنوري چونځي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرول د علي لیسې انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 200 شپږ اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمبر چې مونږ پیسې هم تحویل کړي دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وکړي، مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نن لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یبې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون پترس کې له داسې دنیا سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسی منظومه کې داسې عجیب شان لیدلی چې په خوا یې په حقیقي نه و لیدلی. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسی منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسی نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم او پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي.
ستور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینسبورګر چې د دې څیړنې د ټیم مشي په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همداراز وایي ک په ټیلیسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
زمو شخله اوسادی رادیو او ری دولس نیمه بجې شوې د روان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خبر په مستقیم ډول خبر شوی او چې وسې تکرارو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ټام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبري وکړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده، او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روختیا به برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې ته زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي، د پښو په ناروغیو او همدارس د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم د شبد جرمنی له فرانکفورت د ټلیفون لاري را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لندو در پیژنم. نو موري اوس د جرمنی د فرانکفورت شار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحي د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار، او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ مسؤل په توګه کار کوي. د طب په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحي په برخه کې تخصصي پروګرام لوستي. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روختون کې د رګونو د جراحي د تخصص پروګرام بشپړ کړي، او د هالند او جرمني په څو مهم روختونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کیږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال سټنوزس هم ورته ویو چې د کانال چې د چهارم مغز تنګیږي او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کیږي، چې دردونه زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي، او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي چې لولې د ویولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي، او دا کېدای شي د دغه عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پر چا سګونه لمنځه ځي، حتی زخمونه په د پښو په ګوتو او په خپل په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی، کله چې شین راګي، کله چې موږ پوستکی ګورو دغه سطحي رګونه کله کله هرکېږي، پراخېږي، او دا یې دو باعث کېږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتېږي، او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پخو کې زخمونه جوړیدا زیاتره په پخو کې د مشکل دی او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وی او د لنګیو داخلي برخه یعنی نه مخ کې نه شاته نه څنګه ته او د داخل په برخه کې د پخو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي او په همیشه پرسی زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي اوسه یو څه کار کړی مازیار خواته ګوري چې په ډېر پرسیدل اته په خپل بوټو کې نه ځایږي دا هغه علایم دي چې دوی باید لږ فکر وکړي خو د دوه تر څنګ د پخو پړسو د پخو زخمونه یا د پخو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رمنځته کیږي کله چې د زړه قدمه کفایه وي نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته ویو چې هغه د عضلات په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ترسوي یعنی لساره نیولې تر پخو پورې ټول ارګانونه ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانونو تنګیدو علتونه غړي مثلا غوړ دي زیاتره حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ د دوه بایس کې چې په وینه کلسترول زیات شي بلې لاته دا ده چې خلک فشار لري په فشار کې هم د دوی پر چې د سورګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي بیرونی دی منځنۍ دی داخلي نو دغه منځنۍ قشر کې عضلي اخ لري سلولونه لري او جری لري چې د فشار په لوړېدو کې دا پرسیږي د یو خونه کلسترول شو د بل خونه دا شو دا باید دوکې چې رنگ تنگ راک تنگ شي د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغي یا سکتې د مغزي دا فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې تنگ ته وکړي چې دا انسان کې یا په دا ناروغ کې د رګونو مشکل دی بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي مثلا یو انسان 200 متره 300 متره زی په لنګیو کې درد احساسوي بیا ودرې 2-3 دقیقې درد زی بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره زی بیا درد ورته پیدا کیږي دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنس وایو یعنی یو څوک چې نشي کولای په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي په 200 متره کې باید ودرېږي دا هم دغه ته دی ته کې چې رګونه هغه دي تنګ دي
درست
د دې
ډاکټر
څه دی تر څنګ زه بل هغه دا چې د شریانونو پراخېدل دي هغه باید سې دوه کې چې په وینه کې لختې دي وینه په دغه پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د جریان څخه د لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي چې دا کېدل شي مغز سکته ورکی د زړه سکته ورکی او په پخو کې کېدل شي رګونه بند کې اته باید سې دوه شي چې په خیا یو لاس قطع شي نو زکه د شریانو تنګیدل او د شریانو پراخیدل د دواړو غټ مشکل دی په رګونو کې بل لیمفوي سیستم نه چې د خپل پرسوب دی کله چې د وینې د بدن مایعات د هغه ته نه جذبې لیمفوي سیستم ته په خو کې پات کیږي چې پرسیږي په مرور د زمان د هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي بل یو موضوع چې غوښتل یاده کې میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده په افغانانو کې هم ډیره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه لمنځه سي داخل قشر د رګونو پرسیږي چې موږ په نامه د انټیما هیپرپلازیا ورته ویو د دوه بایس کې چې دا غوښه زخمونه په پخو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رومنځته شي په دوه وخت کې عصبونه هم لمنځه سي خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولای اما زخمونه په پخو کې را پیدا کیږي نو د شکر ناروغي ته باید ډیر پام وشي د دوه تر څنګ کلسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي پر رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي د رګونو التهابات رامنځته کړي هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلیرودرمي دا هغه زو نمونه اوس نه اخلم او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي په هغه کې باید په افغانستان کې د خوراک اغه ته لکه فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی پوتاشیم دی کلسیم دی زیاتره دی کلسیم د کمبود نه د عضلات مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي کله د عضلات التهابي کېدل دي مثلا د زیاتره په سپورت پاینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه به روس سپورت پوره کی لکه مایات تا ضرورت لکه شودو تا چه کلسیم دید که چه اغا اونه لری بیده ازالات درد ورده پیدا کهی نو جسم به ضرورت یو تو اغا تلری آرامیات تلری چهارام یو افته یاد بیفتی بادی غو بیه سپورت و کلوشی نو ده پرگرام باید دیو ده محال ده پاره وی
تاسی شروع پا دستون فقرات نو وکل چه ویدی بشو دردون هم لدی سر ارتباط لری دستون فقرات مشکل ولی پیدا کیشی؟
دستون فقرات اصلی مشکل یو خوب حرکت کده ده از باید پا وضاحت سوویم چه نرو خیزه باید محرک وی زما مقصد داده وگرزی که حتی امکانات دی منده ولری منده دی وکی که طور امکانات سپورت لزکا و بازیده یا نور هر چورتی اگه پا افغانستان که رسمان بازی ورتوی هر چه باید دی حرکت که اگه باید دی تقویه دی ازالات او تقویه دی اردوک که یعنی دی فیزیکی برخه دی مشکل ده بلا مثلا اگه خلق چه زیادتر مثلا کرو که ناستی زیادتر پسیوری که ناستی او لمر کم خیلی مثلا دست جامعه آغوندی چه نقاب ما غسته وی سرم پتوی تخیه ام لاسم به جسم تا ویتامین دی نرسی یعنی لمر به جسم که زیادتر پوسته که ویتامین دی فعالوی نکله چه خلکو دست کالی آغوستی وی جامعه آغوستی وی دیر مشکل ده چه دی وکولیشی حتی در افغانستان دیگو دریسا و دیر شور از لمر نه هم سمه استفاده وکی یعنی لمر تا گرزیدن په ورځ کې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعت پورې اړین دي حتی کېدلی شي د لاس څنګل هم چې لوڅی وي دا د دوو باعث کېږي چې بدن کې ویټامین ډي فعال شي د دې تر څنګ خوراکه مواد دي مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې بعض مناطق کې شته مایع کې هم فاسفورس شته هم کلسیم شته یعنی په هفته کې باید یو یو څوک مایع مخه وخوري د دې ترڅنګ لبنیات دی په لبنیات کې شوده مهم دی پنیر مهم دی او مسته یعنی هغه څه چې د شوده نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شوده اقلا یو وړه چینی مسته باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي منن لټول اوریدونکو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني
د اول دوست مشکل چې دوی اوس کوي د اډوکو دردونه دی په خو د پاره وې ده کدو ته تړلو نه پېګم دی وینه یا سلو دا میتودونه استفاده کی خو څنګه چې ما یاد کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د اډوکو دردونه دي که دا د عضلات دردونه دي او که دا نور عصبي دردونه دي نو دوی پر از ما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي دا خپل مشکل په ډیر واضح شکل ورته یاد کی دوی پر د اډوکو درد اس مونږ لري لکه د ما لاس خوږیږي پښه خوږیږي نو په حساب د اډوکې درد څوک داس خاص نه احساسوي درد عمومي دی اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی که مثلا د اډوکې درد تثبیت شي یا نه د اډوکې د پوده توپ یا د کلسیم په وینه کې کم توپ یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې نو هغه بیا واضح دی چې دی باید پروګرام دی خوراک سم کی څنګه چې مخ یا کل لبنیات شوده پنیر مسته دا باید په خپل خوراک زیات کی مایی حتمی نه دی چې یو څوک مایی وخوري په ډیر داسې ملکو نشته چې اصلا مایی هلته نه پیدا کیږي خو مرجع د فاسفور او کلسیم ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیاتی او فاسفور زیاتره په هغه کې سبزیجاتو که زیات شته نو دریم ورور ته ما د خوراک مثلا بیا د مایی و د هغه شموله سبزیجاتو که هشته شته او ما وخت یاد کړل د کولیش کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجات له برخې پوره کړی خو تر څنګه لبنیات ډیر ضروری دي د بل ورور مسله د پښو درد کله چې دایو ودارم د فکر کوم چې میخوي څو ورځې تاسو ډیر خبره ورته یاد کړل چې یاد تر اوسه پوره د پښې ایکس ری کړای کې نه دی کړی نو دای باید کوشش وکړي د پښې ایکس ری هغه هم دی ډاکټر تر پوخه خلاندې وکړي وکړل شي کېدای شي په د پښو په پوندې کې داسې اضافه اډوکی راوتلی وي چې هغه په خپله لکه واقعا دغه چې وویل لکه میخ خو نه درد کوه یوه نقطه درد کوه نور زخم څه نه وي. د اول ورور په اړه باید ووایم، ده وویل چې وزن 55 کیلو دی او د جګ دی 40 کلن دی. زما نظر دا دی چې د ده د ملا دردونه باعث اساسي علت دا دی چې د ده عضلات سم رشد نه دی کړی. دی باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا که یو متر اتیا د ده وزن وي، هغه قدی وي، باید وزن د 15 یو د اتیاو په منځ کې وي. دی 55 کیلو دی. دا معنا لري چې دی کاخیکسیا لري، یعنی ډېر له حده زیات هغه دی ډنګر دی. نو دا اساسي علت دی چې د ده دردونه د ستونه فقراته په اساس دو چې عضلات سم رشد نه دی کړی. او دردونه د ستونه فقراتي، یعنی دی باید خپل ځان ته یو خاص پروګرام جوړ کړي، د خوراک، حرکت یعنی فیزیوتراپي، او په زمن کې په خوراک به مخکې میاس کړ کوم شیان د اډوکو لپاره ښه دي، کوم شیان د عضلاتو لپاره ښه دي، د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی. د ورزش لپاره باید داسې یاد کړم چې د ده هغه ټول مناسب دي، قد او وزن د شیانې، خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د ده په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي، کېدای شي د بیا هم د همدو د ملو د اعصاب مشکل وي. او خو دوی لپاره باید دا یاري ارتوپیدی ډاکټر ته ورشي چې هغه د ده علایم وګوري، د ده یاري تحقیق او تشخیص در ټول شان ترسره کړي. خو زه د کلسیم هغه ورته یادوم چې په وینه کې باید یاري کلسیم وکتل شي او د ویټامین دي فعالیت په وینه کې وکتل شي. یو بل ورور یاده که د پښتۍ دردونه، د پښتۍ دردونه ښی طرف ولاندې دلته جګر موقعیت لري، کیسه صفرا یا موږ تا تریخه ورته وی هغه دی، او په زمن کې کلمی دی. خو زه فکر او د پانکراس یوه برخه هم د ریښي طرف د پښتۍ لاندې دونه ورکوي، اما زه فکر نه کوم چې د مشکل د دو شیانو سره وي. د ده مشکل هم د صدري یا د تتر د ستون فقرات د مرو دی. دا چې وی څلور کاله زه د مشکل لرم، د ده لپاره بهترینه لاره فیزیوتراپي ده، او په زمن کې حمام، د حمام کې مغد چاپی هغه ده چې په ګرمه هوا کې چې په د جسم عضلات ډېر ښه نرم شوي وي. او خو هغه مسلکي خلک دي دا څوک چې چاپی کوي، حتی د مسلکي فیزیوتراپي نه هم د کلاسیک چاپی ډېره ګټه ورته کړلی شي. ښاغلي محمد نبی ته باید داسې یاد کړم چې د ده د ملا دردونه هم دا څه مشکل چې د یاد کړ، یوه کیلو ګرام چې پورته کړم د ملا درد لپاره بیرته خبره ستون فقرات ته رسي. د ستون فقرات لپاره کیناستل، پورته کېدل ډېر مهم دي. د رګونو لپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاتری کینو چارزانو چې ورته وي، په دو وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي، هم شریانونه او هم عصبونه، دا ټول هغه کې په حساب باندې فشار لاندې راځي. نو کوشش باید وکړو چې ډیر داسې کینلو که کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي. او ملې مشکل دا دی چې یو څوک، مثلا زه به یو مثال خلکو ته ووایم، یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي، په دا یوه اړخ باندې یا څملي یا یوه اړخ باندې کینی، په دغه وخت کې که د ښای لاسي وي او ښای خوږې وي، نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات، د پښتۍ عضلات، د دملې عضلات د ښي طرف د فشار لاندې دي، او که برعکس یا بله خوا ته فشار لاندې دي. نو دغسې د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي. دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې، په وخت کېناسته کې باید داسې کښېني چې په یوه اړخو په بل اړخ باندې واوړي، راواوړي، په یوه شکل باید کښېننی دوی پاره چې د مغو خوا عضلاتو باندې بیا ډېر فشار راځي. او دا باید سیدو کېږي چې رګونه له منځه لاړ شي. او په ستونه فقرات کې لکه موټر ټول لري او ټول پوهېږي چې د وسپنو په منځ کې یو رابړیز واشل وي، د ستونه فقرات د هډوکو د مرو په منځ کې هم دغسې د موږه په طبیعي شکل باندې واشلونه دي. کله کله دغه واشل باندې چې په یوه خوا فشار راشي، هغه خوا ورو ورو په مرور د زمان وړیږي، د بله خوا غټیږي. او دا د دو باعث کېږي چې دغه واشل لکه یو زوړ واشال چې د موټر وی ووزی ته وستنه د مانځه داس د ستونه طرات په مانځه دا راوځي.
د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
مګنیزیم مو یاد کړ کلسیم مګنیزیم ډیر مهم دی او زنک چې موږ ورته وی دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میټابولیزم کې ډیر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم کلسیم د عضلاتو دردونه رمسته کوي، دا چې دی وی راګ مې واوخت هغه نه دی. یو د څلیک دردونه دي کنه لکه اې د اعصاب یو ځای کې څلیک راځي دا لکه امپولس غونې سی په بدن کې دا څلیک ده. یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسه هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی. خلاصې صاحب زه په دوه برخه کې تاسو ته ویلای شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کی چې دا ډیر مهم دی، او دوهم قدم کې باید د زنګون یو د ایکس ری عکس واخلي. ما ته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري، یعنی د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستونو فقرات کې یاد کړل په زنګانو کې هم موږ همداسې یو وړوکی دی. د وړوکي سره غزروف دی، د غزروف په سر باندې یو نرم هغه دی کشر دی چې د زنګانو یا سړی چې ګرځي د دو د فشار هغه کوي کمی وي په هډوکو باندې، دغه خوړل شوی دی. او د تداوی پروګرام یې بیل دی. اول قدم کې مهمه چې وزن باید کم کړي، دوهم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سنک غمه دی وخوري، چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتي کړي، سبزیجات او د شیانو په خوراک کې زیات کړي. او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي، خو کابل کې څه شو ویلې چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه، یو خو د درد لپاره باید وخو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه دي چې هغه د قشر د عضلاتو لکه څه بهتره کوي.
سلام علیکم سروان صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ټول مینوال ته وخت هم خیر. مننه نور الله هجران، ما دلته زمنګ یو مرګره د غلاسي خاتله د یز لمخکم خاتله او زبیا خاتله ده. دا زما د پخو تل ډیر چاب د کی مثال کوړی کی مزدا شپل پخو کما چاب د کی او کژنم کی بیخی.
هجران صاحب د لاس مړوان چې توي وزي څوکلان دی
دا تقریبا د نونه څوکلو به دا تلس نونه سکه
ست مړوان هي کی وګخه
مړوان مړوان دی مړوان کی مثال د پنځه نبر
نه قطه سو. ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا د هجران صاحب له پښتني سره ورته ده، ماتیولا خالیزی راستولې ده د واتس اپ لری دی وای چې د پښو تلی سوځي شي. د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ماوریدل دي، خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخواي چې اول شتودي نو د پښو تلی ډیر سوځي، لیکن دنه دا واضح کړي چې څو وخت سوځي. مهرباني وکړئ.
خود پخو د تلی سوزیدا اساسی علت مغه هغه د پخو د اصابونو هیجمی کېدل دي چې علت کېدلی شي یو مشکل د اصابو د ملی وي، بل مشکل کېدلی شي د شکر ناروغي وي دوی پوره چې هم د مشکلات رامنځته کوي، بل مشکل کېدلی شي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یعنی پراخ وي په سترګو نه لیدل کېږي، هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي، بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کیږي په پښو کې دا په خپل ګرمي. او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باید فکر وشي، نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري. او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د رېدا په خپله په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي، کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي، اما دا چې بیا سوځېږي نو هغه نو د پولي نیوروپاتي یا د پاراستیزي ورته ویل کېږي. هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او د شان باید ټول وکتل شي، او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي.
بله. او د هجران صاحب د تلی چې ډیره چاودې کیږي او همدار از د مړوند یادونه وکړه مړوند
مړوند مسله په مې باید یاد کړم چې د کله چې د لاس یارې وتلی دی هر وخت چې وتلی و نو په هغه وخت کې که لومړنۍ تداوي سمه نه وي شوې د مسلو شاوخوا ته موږ داسې لکه واړه واړه نور عضلاتو هغې دي پی دي چې دا کلک نیسي کله کله کېدای شي دغه د موږ اول وار چې د لاس وتلی دی په وخت کې سم تداوي نه وي شوې نو دا پراخ پاتې کېږي نو دا امکان د دې شته چې زیاتره وخت هغه شي ووزي د لاس نو بیا هم باید دا یوه ډاکټر د اورتوپیدي ته ورشي چې هغه یې وګوري زه په خپله خو خاص نه ویم چې باید تداوي شي دوی پاره چې د مروان مفصل څوک نه شي کولی چې کلاکی کړي یعنی د وسفنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنی غیر محرک شي په وخت کې خو سړی د لاس هم بیا هېڅ استفاده نه شي کولی اما د دغو عضلاتو د لاسو د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو دپاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي او هغه هم باید د ډاکټر سره په مشوره باندې یاره باید ډاکټر وګوري نو د هغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي د پښو د چاو د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي بوټ بېلخ مسله ده څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کړي چې وړې چاودې بیا همداسې چټکي او لویږي او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده او دا خاوره په خپله هم د چاودې نور هم څه هغه کوي پراخي وي او نور هم څه غوچي وي نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي باد کار نه یاد هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کېږدي ښې سمې پاکې پرېمینځي باد هغونه باید پښې وچې کړي د شپې له خوار دی بیا په وسیله راغواړې کړي دا یوازینۍ لاره ده بله د چاودې دپاره کوم خاص مریضي شی نه ده دا مراقبت د پوستکي دی که د پوستکي مراقبت وشي
د ځینو خلکو پوستکی غوړ وي د ځینو ډېر وچ وي
او داسې امکانات شته دي دوی پاره چې د ځینو د پوستکي لاندې دا د شحمي حجراتو هغه کم وي تعداد کم وي نو ځکه یې پوستکی وچ وي او د ځینو بیا دا شحمیات زیات وي پوستکی هم زیات وي په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څورتي مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي څه شی نه ده
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړه او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د خبرونه وخت هم دومره دی له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي
پخندا کې وطن ورکه دې جړا سي پخندا کې وطن یا الله فزول مزبا کې وطن دا اختر د جنگ څخه فنا کې